أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات جوند در لسم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیرکی موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت واقعات بیانول او بیا مو وویل چې د هجرت اته مهمه نقطه به درته بیان کو چې اوله نقطه دا و هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړ چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماي کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازې را باسي چې د رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو او پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم د رضی الله تعالی عنه د خلافت و او لایق وو چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په ورسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریض کې د لمانځه د امامت د پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بیل درغ دی الله تعالی عنه څخه بل څوک نکوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل بخبل احسان سره ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دغه امتياز ور او لائق ګرځولی وو. ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مالیه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. دا د پاره د دې کپه دغه غار کې یو سرونکی حیوان، مار او لړم یا یو بل خطر چې و انسان ته ضرر رسوي موجود وي، دی رضی الله تعالی عنه بخپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قربانی کی. او ومولده چې څنګه خپل مال، خپل زوی، خپل لور، خپل مولا او خپل شوانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدمت د پاره په دغه تکلیفي او خطرناک سفر کې منظم کړي او ګمارلی و. او قسم په الله دغه کار او قرباني پر هر هغه مسلمان چې پر الله او رسول الله ایمان لري واجب او لازم دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په هغه حج شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین، یعنی یو ستاسي تر هغه کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی تر څو چې زه هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټول خلقو خوش او محبوب نسم. مسلمانانو شم متوجه سي او خپلو ایمانوته مو وګوري. دوهمه نقطه، یو مسلمان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هجرت په مابین کې مقارنه او موازنه سره کوي او په زړه کې به دا پښتنه ورته پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې پښکارا سره بیل بیری او وارختایی هجرت وکی او کفارو تیلا دا تحدي هم ورکول چې زه په هجرت رهیم د هر چا په زړه کې که یو شیسته هغه دې را پسې راسي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پټه او په ډیر احتیاط سره هجرت وکړي. آیا د عمر رضی الله تعالی عنه جرأت تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیات او ډیر وو؟ د هغو په جواب کې وایم، عمر رضی الله تعالی عنه او بل هر مسلمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فرق لري. د هر چا تصرف یو شخصي تصرف بلل کیږي، د هغه تصرف د امت مسلمه د پاره نه قانون ګرځول کیږي او نه شریعت. د هغه خوښه ده کومه طریقه او وسایل چې د هغه د قوت، جرأت، ایمان او حاله سره وړ او مناسب وي، هغه د ځان د پاره اختیار کی. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشرع دی، یعنی د ده علیه الصلاة والسلام ټول تصرفات زموږ د پاره دین او شریعت بلل کیږي. نو ځکه د ده علیه الصلاة والسلام ټول اقوال، افعال، صفات او تقرير د شریعت دوهم مصدر بلل کیږي. زموږ د دین او شریعت اول مصدر قران دی، دوهم مصدر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اقوال دی. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې هجرت کړی وای لکه عمر رضی الله تعالی عنه، نو به خلقو داسې ګمان کولای چې د هجرت د پاره دغه هغه واجبه طریقه ده، احتیاط او حذر نه دی روا. د بیرې په وخت کې باید څوک پټ نسی، حال دا چې الله عزوجل په دې دنیا کې خپل شریعت پر اسباب قائم کړی دی. که څه هم په حقیقت کې هغه چې موږ ایمان پر لرو اسباب هم د الله عزوجل په اراده سره برابرېږي او کار کوي، خو مسبب الاسباب رب عزوجل دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول هغه طریقې او مادي وسایل استعمال کړه چې بشری عقل په دغه حالاتو کې د هغه تقاضا کوي. هیڅ یو داسې وسیله نه پریښول چې هغه نکړه استعمال. علی رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې د ده علیه الصلاة والسلام په بستر کې پریوزي او هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټو پر ځان واچوي. او بیا یې یو مشرک پس له هغه څخه چې امین یې وبلی د دې لپاره نوکر کوي چې پر یوه داسې نامعلومه لار یې بوزي چې د دشمنانو په زړه کې نور ګرځي. او بیا یې درې ورځې په غار ثور کې په پټه سره تیرې کړې او داسې نور احتیاطات چې عقل د هغو تقاضا کول. دا ټوله د دې لپاره چې دا واضحه او ښکاره سي چې پر الله عز وجل ایمان د اسبابو د استعمالولو سره ضد او منافي نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول احتیاطات یا د اسبابو استعمالول د بیرې په سبب نه و، او نه دا په خیال کې ورګرځېده چې د مدینې منورې تر رسیدلو د مخه دي د مشرکانو په لاس کې گرفتار سي. او زموږ د دغه ادعا د پاره دلیل دادی پس له هغه څخه چې ټول مادي اسباب پای ته ورسېده او مشرکان د هغه غار پر شاوخوا را وګرځېده چې هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دم ملګری پټ و، که یو د مشرکانو سر ورکشته کړی وای دوی به لیدلی وای. دلته نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زړه بیره غالب سو. البته دا بیره هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سبب و نه د خپل ځان. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صورت وویل، وی فرمایل یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. یا ابا بکر د هغو دوو په باره کې څه فکر کوي چې درېم یې الله وي؟ که د یو چا اعتماد پر هغه اسبابو او احتیاطات وي چې ده برابر کړي دي، په دغسې حال کې یو څه بیره ورته پیښیږي، نو دا معلومه خبره ده چې دغه ټوله احتیاطات او د اسبابو استعمالول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دپاره وکړه چې دا یې هغه د شریعت او قانون جوړولو وظیفه ادا کړه، او پس له دغه احتیاطاتو او اسبابو یې زړه په الله پورې تړلی و، او د هغه رب پر ساتنه او توفیق یې توکل او اعتماد و. دا د پاره د دې چې مسلمانان په دې پوه سي چې په هر کار کې باید اعتماد پر الله عز وجل وي. مگر هو دغه اعتماد د دې سره ضد او منافي نه دی چې د هغه اسبابو څخه هم کار واخیستل سي کوم چې الله عز وجل په دې کون کې اسباب ګرځولي دي. او یو بل ښکاره او روشانه دلیل چې موږ پر دغه موضوع وایو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام هغه حالت دی کوم وخت چې سراقه پسې ورورسېدی او د ده علیه الصلاة والسلام د وجلو اراده یې درلوده. کواقعا هم پر رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام کې بیره وای او دغه احتیاطات یې د بیرې په واسطه سره وای، نو اوس به په دغه حال کې چې دشمن پسې ورورسېدی یو څه بیره ورته پیښه سوې وای. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بیری هیڅ احساس نکاوه، بلکې په خپل قران ویلو او د خپل رب سره په مناجات مشغوله و. ځکه د ده علیه الصلاة والسلام دا یقین و چې هغه الله چې دی علیه الصلاة والسلام یې په هجرت سره امر کړی دی، هغه یې د دشمنانو او د هغو د شر څخه ساتي. درېمه نقطه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دې د پاره په مکه مکرمه کې پریښاوه چې هغه امانتونه وخپل خاوندانو ته ورسوي کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره پراته و. دا یو ښکاره دلالت پر هغه عجیب تناقض کوي چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په باره کې درلودي، په داسې حال کې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تصدیق نکاوه، د درواغو، سحر او جنون تهمتونه پرویل. د بل طرف دوی پر خپل شاوخوا تر ده علیه الصلاة والسلام بل صادق او امین نسوای پیدا کولای چې خپل امانتونه ورسره کشیږدي، نو یې خپل مالونه او قیمتي شیان بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره نه ایښول، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دوی کفر د شک په سبب نو، چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صدق او رښتیا ویلو درلودي، بلکې د دوی انکار او کفر د دوی د تکبر او حق تر پښو لاندې کولو په سبب دوی پر خپل ریاست بیریدل، نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت څخه سرکشي کول. څلورمه نقطه عبد الله ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه چې د مکه مکرمه او غار په مابین کې تګ او راتګ کاوه، په مکه مکرمه کې اخبار ټولول او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ته ورورل، او خور یې اسماء رضی الله تعالی عنها چې د دوی د خورو اهتمام کاوه، او د دغه سفر د پاره یې دوی ته د دوی د ضرورت شیان برابرول. موږ ته دا لارښوونه کوي چې پر هر ځوان مسلمان که نر وي که ښځه د الله عز وجل په لار کې د اسلام د اوامرو د تحقق د پاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو د پاره دا لازم او واجب ده چې خپل انتهایی کوشش وکړي. یوازې دا نه ده کافي چې یو انسان پر خپل ځان سره راګرځي، فقط شخصي او ځاني عبادتونه ادا کوي، بلکې پر هر مسلمان دا لازم ده چې خپل ټول قوت او طاقت او خپل د پوهې تخصص د اسلام په لار کې قرباني کړي، چې دغه قربانی په هر عصر او زمان کې د اسلام او مسلمانانو د ژوند لپاره د ځوانانو مزیت او سرلوړی وي او سرلوړی وي، او دا فخر باید د ځوانانو په نصیب وي. کته هغو کسانو ته وګوره چې د دعوت او جهاد په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر شاوخوا و، وبوینه چې اکثریت د هغو خلقو داسې ځوانان و چې د ځواني اولی مرحله یې نوې تیر سوی، خودی خپل ټول قوت او طاقت د اسلام د نصرت لپاره او د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره هیڅ نه دی درغولی. ځوانانو وش او بیدار سي. پنځمه نقطه هغه واقعه ده چې وسراقه او د دوا آسته هغه وخت پیښ شو چې دای پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ورورسېدی. موږ باید پوسو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خارق العاده هغه معجزو څخه ده چې د حدیث او امامانو د هغه پر صحت او را نقلولو اتفاق کړی دی، چې د هغه په مقدمه کې امام بخاری او امام مسلم دي. نو دا معجزه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نور معجزاته ورزاتک. شپږمه نقطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په کیسه کې د نور معجزو ترڅنګ شکاره او بارزه معجزه هغه معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه هغه وخت راووتی چې د مشرکانو ځوانان شاوخوا د ده علیه الصلاة والسلام پر کور راګرځېدلی و او د ده علیه الصلاة والسلام د وجلو په انتظار و. خو الله عز وجل د دوی ټول سترګې په خوب داسې وروتړلې چې یو هم ونه لیدي، یوازې دانه چې نه ولیدي، بلکې د دوی د دغه مؤامرې او توطئې د مسخره کولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی ټول سرونه په خاور ور ډکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی د مابین څخه په داسې حال کې تیر سو چې د الله عزوجل دا قول یې تلاوتاوه چې فرمایي: وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دغه معجزه د هغه وخت او هر زمانه و کفارو ته د یو اعلان په مثال سره ده چې هو تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او دهغه و پیروانو ته د دین او دعوت په لار کې د یو څه مودې د پاره تکلیف او آزار ورکولای سي. خدا دا معنا نه لري چې الله عزوجل دوی پریښول او هیڅ کله بیا دوی نصر او کامیابی نشي لیدلای. مشرکانو او د دین ټول دشمنانو ته دا نشایي چې د یو څه مودې د پاره د مسلمانانو په وجلو او ازارول خوشاله سي. فان نصر الله قريب، بشك چې د الله عز وجل نصرت ډیر نږدې دي، او ممکن د دغه نصرت وسائل په هر لحظه کې د الله عز وجل په اراده موجود او آماده سي. ومه نقطه، دغه د هجرت په کیسه کې موږ ولیدل چې د مدینه منورې مسلمانانو کنر وکښزه کلویان وکښنیان په کم شدید محبت سره او د زړه په اخلاص سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استقبال او شراغلې وکي. دوی هر ورځ د خپل کورو څخه تر مدینه منورې د باندې وتل او د لمر تر سوځون کو شعاع ولاندې به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دراتګ په انتظار تر ماپښین پوري ولاړ و. کم وخت چې به ګرمي ډیره زیاته سو او د ورځې ډیره حسابه تیر سو، نو بخپل کورو ته ولاړه چې د سبا د انتظار د پاره آمادګی ونیسي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منورې ته ورسېدی، د مسلمانانو په زړه کې احساسات او عواطف پر جوش راغله او په جبه سره یې د ده علیه السلام د استقبال او شراغلي قصیده او ترانه ویلې. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم د دوی د محبت په بدله کې محبت ورکاوه، تر داسې اندازې چې د بنی نجار هلوکان شاوخوا پر راګرځېدل و او د استقبال یا شراغلی ترانې ویلې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: آیا تاسې زما سره محبت لري؟ ما خوش لري؟ په والله زما زړه تاسې سره محبت لري. دغه صحنه او کیفیت مشتدارا شي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت یوازې د ده علیه السلام په متابعت کې نه دی، بلکې محبت د متابعت اساس او باعث دی. کچیر عاطفه او محبت په زړه کې نه وي، د متابعت د پاره شوق نه پیدا کیږي. هغه قوم خطاوتلی دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت بل معنا نه لري بل متابعت او اقتداء څخه، او دی دا هره کړې ده چې متابعت بل قلبي محبت څخه نسی کېدلای، او هغه شی چې تاوه متابعت ته ورکشوي هغه قلبي محبت دی چې احساسات او عواطف کې پر شور راولي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ایمان اندازه د ده علیه السلام په محبت سره شو ولید. هغه چې فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده و والده والناس اجمعین، یعنی یوستاسه تر هغو کامل ایمان ندی راوړي یا کامل مؤمن ندی تر څو چې زه و هغه ته تر خپل اولاد، خپل مور او پلار او ټول خلقو خوش او محبوب نسم. نو محبت اساس د متابعت دی. اتمه نقطه، کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې وو، موږ ته د هغه محبت چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره درلودي یو بل شکل راښکاره سو، او هغه شی چې د هغه محبت څخه دلته زموږ مقصد دی هغه د ابو ایوب او د هغه د شذي هغه تبرک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خړولو پ
په لوشي کې چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه خبر راوړسو د هغه علیه صلوات و سلام د ګوتو په ځایو پسبه د تبرک د پاره ګرځیده. نو د دې څخه دا معلومه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په آثارو تبرک کول یو مشروع کار دی، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم هغه مقرره کړی دی. ورونو د هجرت پر قصبه په دغه اندازه تفسیر سره کفایت وکړو. خدای دې تاسو ته معلومه وي چې د سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم پر هر موضوع تاسو دغه تفسیر کولای سي او احکام ځنی را استلای سي. سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم فقط قصه او تاریخ نه دی چې فقط ویل یا اوریدل دي، بلکې دا زموږ د پیغمبر او پیشوا ژوند او زموږ د شریعت د جوړولو مصدر او مرکز دی. هر څونه چې فکر پکښ کوي او هر څونه چې څېړي په هغه اندازه مو دینی معلومات پراخه کیږي او پر هغه اندازه احکام ځینې را استلای سي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هر قول او هر فعل زموږ د پاره دینی او تشریعي حکم لري. زموږ مسلمانانو د دین، شریعت، قناعت او تسلیمې دو د پاره فقط دغه کافي دي چې وویل سي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داسې فرمایلی دي، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داسې کړی دي، دغه زموږ دین او شریعت دي. نو سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم چې هر څونه سیړی پر هغه اندازه احکام ځنی را استلای سي. ورونو تر دغه ځایه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت اولنی در لسکاله چې د مکه مکرمه ژوند یا دوره ورته ویل کیږي پای ته ورساوه، او اوس د مدینه منوره په ژوند یا دوره شروع کوو وبالله التوفیق. او پراتلونکي بحث کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مدینه منوره د ژوند حالات متلعقی یا واوري. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. د مدینه منوره ژوند محترم ورونو، ممکن د مدینه منوره ژوند او زمانہ و درو مرحلو ته تقسیم کو. اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې پاغه کې فتنه او مشکلات و. په دغه مرحله کې د داخله څخه مشکلات و او د خارج څخه د اسلام د دشمنانو حمله و، چې دغه مرحله د حدیبیه تر صلح پورې دوام وکړي. او دا صلح د هجرت د شپږم کال د ذوالقعده په میاشت کې و. دوهمه مرحله دا هغه مرحله ده چې د مشرکانو د مشرانو سره د نه تعارض یا جنگ نه کولو فیصله وسوه، چې و دغه مرحله ته مرحله الهدنه ویل کیږي. او دا مرحله د هجرت د اتم کال د روژې په میاشت کې د مکه مکرمه په فتح سره پای ته ورسېده. او په دغه مرحله کې د شاوخوا پاچهان و اسلام ته دعوت و. دریمه مرحله هغه مرحله ده چې په ډلو ډلو خلق د الله عز وجل و دین او اسلام ته داخلي ده. قبائل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو پر شکل و مدینه منوره ته د اسلام راوړلو د پاره راتله او په اسلام مشرفه کېده. چې دې مرحله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر رحلته پوری دوام وکړي، چې دغه رحلت د هجرت په یو لسم کال او د ربيع الاول په میاشت کې پیښ شو. اوس راسي د مدینه منوره د ژوند اوله مرحله وسیړو. دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو د پاره نوې ژوند شروع کیږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نو چې مسلمانان د تکالیفو او آزارو، مشکلاتو او پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکې هجرت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو د پاره دا موقع هم ورکړه چې د یو امن او امان په شار کې یو نوې ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکي مسلمان دا فرض و چې د دغه نوې ټولنې او نوې وطن په آبادولو او جوړولو کې حصہ واخلي او خپل ټول وس او توان د دغه مقصد د حاصلولو د پاره وشندي. او په دې کې هیڅ شک نسته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه ټولنې د جوړولو د پاره امام او قائد، لارښوونکی او هادی دی. او بیل منازع او اختلافه د دغه کارو مشری د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورسره معامله و پر درې قسمه و چې د هر قوم حالت نسبت د هغه بل قوم و حالته ډیر واضح فرق او مختلف شکل درلودي او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هر قوم یا هر ډلې د پاره خاص مسائل درلوده چې د هغه بل قوم او ډلې د مسائل څخه مختلف او بل شان و او دغه درې قسمه ډلې داسې وي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه غوره او مکرم پاک او صالحه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوهم هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نور راوړي او دوی د مدینه منورې د اصلي قبایلو غړي او افراد و بلکې ځینې مشران هم و. دریم یهود چې یهود بیا په خپل درې قبیله و. اولا هغه مسائل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ و هغه دا چې د مدینه منورې د ژوند کیفیت په تمامه معنا د هغه کیفیت او حالت څخه مخالف و چې دوی په مکه مکرمه کې درلودي. مهاجر مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و که څه هم دوی یوې کلمې سره راجمع کول او د ټولو هدف یو و مګر دوی په مختلفو کورو کې سره پاشلي و، مظلومه و، ذلیله و، شړل سوي و. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودي. امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس کې و. نو دغو مسلمانانو نسوای کولای چې یوه نوې اسلامي ټولنه په هغه مادو او شرایطو سره جوړه کې چې هر انساني ټولنه ضرورت ورته لري. نو ځکه موږ وینو کم قرآني سورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي فقط د اسلام مبادی یا هغه اولنی شیان بیانوي او داسې اسلامي اوامر یا قوانین پکښې دي چې هر فرد یې په انفرادي ډول سره عملي کولای سي. په هغه اوامرو کې شو او د خیر وکارو ته خلق هڅول کیږي. مسلمانان په شو اخلاقو امر کیږي، د رذائلو او کښتو کارو څخه منع کیږي. مگر په مدینه منوره کې د اولی ورځې څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس کې وو او هیچا پر دوی حکم او تسلط نه درلودي. نو اوس ودوی ته دا موقع برابر سوه چې د تمدن او آبادی په کارو مشغوله سي، د معیشت او اقتصاد، د حکومت او سیاست په کارو مشغوله سي، جنگ او صلح ته متوجه سي، د حلال او حرام، عبادت او اخلاق او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخه اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعد سوه چې یو نوی اسلامي داسې ټولنه جوړه کړي چې د ژوند په ټولو امورو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري، بلکې په ټوله عالم انساني کې تر هرې ټولنې ښه او بهتره وي. او دغه د دوی ټولنه، د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت لپاره یو ښه مثال او نمونه وي. هغه سي ټولنه جوړه کړي چې دوی د هغې د جوړولو دپاره لس کاله په مکه مکرمه کې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه ګاللي وه. او دا دې هم درته معلومه وي چې د دغسې سالمې ټولنې جوړول نه په یو ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې د دغسې ټولنې د جوړولو دپاره ډیر وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ سي او په تدریج سره د هغه شریعت په عملي کولو خلق تربیه کړ سي چې د دغه شریعت جوړونکی الله عز وجل و، چلونکی، جاری کونکی او شوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و. جوړونکی الله دی، چلونکی، جاری کونکی او شوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی. او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه شریعت او قانون په پراخه زړه سره قبلاوه، د هغه احکام یې پر خپل ځانو عملي کول. د دغه مؤمنانو په باره کې الله عز وجل د سورت انفال په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. يعني حقيقي مؤمنان حق كسان دي كم وقت پر دي الهي آياتنا وويلسي نو دي ايمان پزياد سي. خير دا دغس مسائل تفصيل زموج دا بحث موضوع نده نو دا ضرورت پر اندازمو حق بيان کرد. دا هغه لوی کار وو چې د مسلمانانو په متعلق رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه سره مخامخ وو چې دا د اسلامي شریعت، اسلامي دعوت او محمدي رسالت هغه اساسي مقصد او هدف وو. خو بیا هم دغه کار هغه اساسي کار وو خو تلواري کار نو. دا کار د وخت په تیرېدو سره کېدی خو هلته نور داسې مسائل وو چې په اهمیت کې تر دې کم و خو تلوار یې غوښتی. هغه وخت مسلمانان پر دوه قسمه وه. یو قسم یې په خپله مځکه، خپلو کورو او د خپلو مالو سره وه، بله هیڅ پریشانی نه درلوده بې له هغه څخه چې یو سړی یې په خپل کور کې د معیشت دپاره غواړي، چې دا د انصارو ډله وه. خو په خپله د انصارو په مابین کې قبیلوي شدید نفرت د زړو عناد او عداوت د ډیر مودې څخه پروت وو. په نږدې تیرو وختو کې یې ډیر شدید جنگونه سره کړي وو او د مسلمانانو هغه بله ډله مهاجرین وو چې هر شی یې په مکه مکرمه کې ځینې پاته وو. فقط خپل ځانونه یې مدینې منورې ته رسولي وو، خپل مقدس وطن او اقارب، خپلوان او عزیزان، اهل او عیال، کور او کهول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارتیه ټوله په مکه مکرمه کې پری ایښی وه. دلته نه د شپې د تیر ځای لري، نه د خوړلو شی، نه کار سته چې وي کې، نه مال لري چې شپه په تیره کې. او د دغو مهاجرینو شمیر لږ هم نو، او ورځ په ورځ نور هم زیاتېده، ځکه و هر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر سوی وو. او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غنی او ثروتمند شهر هم نو. نو د مدینه منوره اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله سوه. په دغش کېدلی حالت کې اسلام دشمنو قواوو تقریبا اقتصادي بندیز هم ولګاوه. خوراکي او ارتزاقي مواد یې د مدینه منوره څخه بند کړه. نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب سو. ثانیاً هغه دوهم قوم چې هغه مشرکان و خو د مدینې منورې د قبایلو اصلي او اساسي غړي و. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودي خو په زړو کې یې شک و او د خپلو پلرو د دین په پرېښولو کې متردد و. مګر د دغه حالت سره یې د اسلام او مسلمانانو سره په زړو کې عداوت او چم نه درلودي او ډیر وخت نسو پر تیر چې و اسلام ته داخل سو او صادق مسلمانان سو. مگر په دغه خلقو کې داسې خلق هم و چې په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودي. خدای په وسه نه و پوره چې خپل عداوت او دشمنی ښکاره کړي، بلکې د وخت د مراعات په سبب مجبور و چې د دوستی او مودت اظهار وکړي. چې د دغه خلقو مشر او رئیس عبد الله ابن ابی ابن سلول و. څمو د مخکې د بعاث تر جنگ وروسته د اوس او خزرج قبیلو پر دې اتفاق کړی وو چې دغه عبد الله به د دغه قبیلو د پاره د پاچا او رئیس په صفت سره مني. او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه و پېښ شوی چې دغه دواړه قبیلې د یو چا مشرتوب قبول کړي. نو د ده د تاج د پاره ملغلری او جواهرات سره یو ځای کړی وو چې دته د پاچاهۍ تاج ور جوړ کړي او د مدینه منورې پاچا یې وګرځوي. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته راغلی او د ده قوم و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورواوښتي. نو د ده په ګمان چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ده پاچاهۍ د ده څخه واخیسته، نو خود په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ډیر شدید عداوت درلودي. او کم وخت چې ولیده چې حالات داسې سوه چې ودته پر شرک پاتې کېده نفع نور رسوي او د دنیوي ګټو څخه محرومه پاتې کیږي، نو د بدر تر غزا وروسته په ظاهره مسلمان سو، مګر په زړه کې هغه کافر و. هر وخت چې به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو د ازارولو او تاوان رسولو موقع په لاس ورغله خامخا به هغه کار کاوه او د ده هغه نور ملګری چې د ده په پاچهی کې به وزیران او رئیسان وای او اوس د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پراتک سره هغه هم د دغه منصبو څخه محروم اسو هغه هم د ده سره د ده د شیطانی نقشو او د سیسو په عملی کولو کې کومک کاوه او ډیر ځله به د مسلمانانو نوی ځوانان او ضعیف العقل کسان د خپل د سیسو د عملی کولو د پاره د لاس آله ګرځول ثالثا یاد رې مډل چې حالت موجوده و هغه يهود و دا هغه يهود و چې د رومان د ظلم څخه وحجاز ته راغلي و که څه هم دوی په اصل کې عبرانيين و خو پس له هغه څخه چې حجاز ته راغله په ژبه په لباس په عاداتو او اصطلاحاتو د عرب سوه حتی د قبیلو او افرادو نمونه هم عربي کړه د عرب سره د ښځو د طرفه دوستي هم وکړه خو پر دغه ټولو سربیره یې هغه خپل ذاتی جنسیت یا قومیت هم وساتي په عربو هیڅ نسوه ګټ بلکې په خپل اسرائیلي او يهودي جنسیت یې فخر هم کاوه او عرب به ډیر سپک او خوار بلل تر داسې اندازې چې عرب به امیین بلل یعنی وحشان او بیعقلان قصد او ارازل د عرب مالونه یې په هر طریقه سره چې وي د ځان لپاره حلال او مباح بلل لکه څنګه چې الله عز وجل د دوی دغه قول او عقیده د سورۃ آل عمران په 15 او یا نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يعني بشكه دغه کتابیانو به ویل نست پر موږ باندې د دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه چې موږ مالونه وخرو د يهودو په مسلک امیان و هر هغه چاته ویل کیږي چې يهود نوي او دغه يهودو د خپل دین د نشرولو د پاره هیڅ حماس او احساس ندرلودي بلکې د دوی سره چې هغه دینی سرمایه پاتوه هغه فال سحر کوډي او جادو او په دغه شیانو خپل ځانونه اهل العلم او روحاني قائدان بلل په کسب او پیسې ټولولو کې ماهران او استادان و د حبوباتو او خرما د شرابو او لباسو تجارت د دوی په لاس کې و واردات یې غله او شراب و صادرات یې خرما و بیل دې څخه نور هم تجارتي او صنعتي کارونه کول او د عربو څخه یې څو چنده ګټه اخیستلې یوازې تجارت یې نه کاوه بلکې سود او ربا یې هم خوړل د عربو و شیخانو او رئیسانو ته به ډیر پورونه ورکول هغه به بیا دغه مالونه په بې پروايي سره د دې د پاره مصرفول چې شاعران یې په خپل اشعارو کې صفت وکي او په خلقو کې نوم لوړسي خو چې بیا به د يهودو پورونه نسوای ادا کولای نو به خپل زراعتم ځکه او باغونه پر هغو ګرو کړ څو کال به نو تیر سوی چې دغه ځکه او باغونه به د يهودو سو يهود د چمو او د سیسو د فساد او شیطانتو خاوندان و د عربي او همسایه قبیلو په مابین کې به فساد او شیطانت جوړ کړي په پټو چمو به په پر لپسې جنگو سره اخته کړه چ هغه په ځان نسو پو او دې جنگو به په کلو دوام درلودي هر وخت چې به يهودو ولیده چې د جنگ اور مړکیږي بیا به د هغه د تازه کولو د پاره شیطانتونه او فسادونه جوړ کړه او دوی به آرام ورته ناست و په دغه اور کې به د عربو سوزل په پټه خله سره لیده او بیا به د قبیلو او مشرانو ته درانه د سود او ربا پورونه ورکول د پاره د دې چې د مسکنت او غریبۍ په سبب د جنگو څخه خلاص و نخلی چې په دغه کار سره یې دوی ګټ چې په دغه کار سره یې دوی ګټ کولې یو خو یې خپل يهودي کیان ساتلی وو او بل یې د ربا بازار تود وو چې څو چند ګټ یې اخیستلې او بیا اندازې ثروت یې لاس ته راوړي او په مدینه منوره کې د يهودو درې مشهور قبیلې وې اوله بنی قینقاع چې د خزرج متعهدین و او کورونه د ننه په مدینه منوره کې و دوهمه قبیله بنو نظیر دریمه قبیله بنو قریزه چې دغه دوه قبیلې د اوس متعهدین و او د مدینه منوره د باندې اوسېدل او دا هغه قبیله وي چې همیشه به د اوس او خزرج د قبیلو په مابین کې جنگونه پیښول او په خپل دغه قبیلو د بعاث په جنگ کې اشتراک هم وکړي. او دا معلومه خبره ده چې د يهودو څخه دا امید نکړي چې و اسلام ته د بیل بغزه او عناد په بل سترګو وګوري، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی د قوم او جنس څخه نه و چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه ترڅنګ ودرېږي، او د اسلام دعوت صالحه دعوت و چې د پاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کاوه، د دشمنیو او عداوتو اور یې واژه، او په ټولو کارو کې خلق و امانت او دیانت ترابلل. خلق یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري، چې د دې ټول معنا داوه چې د یثرب عربي قبایل باید په خپل مابینو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیله د یهودو د هغه شیطانی اعمالو څخه خلاصېدلې. د یهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی، او هغه د ربا مالونه کم چې د دوی د سرمایه‌داري اساس او مرکز بلل کېدی حرامېدل، بلکې د دې ډېر احتمال وو چې دغه عربي قبایل وش او متوجیسه کم باغونه او مزکی چې یهودو د ربا په معاملو ځنی اخیستی و بیرته خپل لاس ته راوړي. کم وخت چې یهود د اسلامي دعوت په مفهوم پوسوه او ویلی ده چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او آرامي راولي، د خپلو ځانو د پاره دغه ټول توانونه تر نظر وایسته. نو ځکه دوی د هغې ورځې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی، د ننه په زړو کې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره شدید عداوت درلودي. که څه هم دوی په شروع کې د دغه عداوت د ښکار کولو جرأت نه درلودي، خو پس له څه مودې څخه واضحه او روښانه سو. د یهودو دغه عداوت په واضحه ډول په هغه واقعه کې ښکار کیږي چې ابن اسحاق رحمه الله يا د ام المؤمنين صفيه رضي الله تعالى عنها څخه روایت وي. صفيه رضي الله تعالى عنها چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجه او د حيي ابن اخطب يهودي لور ده، او دغه حيي ابن اخطب د مدینه منوره د يهودو د مشرانو څخه وو، چې دا قصبه په ورسته کې راسي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د صفيه رضي الله تعالى عنها سره څنګه وعده وکړي. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وای، زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګرانوم، هر وخت چې په پلار ولیدلم غیژ به را تخلاص کړه او په بغل کې به ویولم. دغه رنګ پر خپل اکا چې ابو یاسر ورته ویل کېده هم ګرانوم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی او په قبا کې واړول، سهار وختي زما پلار حيي ابن اخطب او زما اکا ابو ياسر ابن اخطب دهغه صلى الله عليه واله وسلم دلدل د پاره ورغله، او دل مر لوی دو سره ستړي هلاك غمجن او پریشان بلته کور ته راغله. صفيه رضي الله تعالى عنها واي، څنګه چې زه کوچنی وم دهغه په خواني عادت سره سم می ودوی تور علاقه، مگر په دغه ورځ دهغه غم په سبب چې د دوی سره وو یو هم ماته ونه کتل، یوازې دا نه چې په غیش کې ونه نیول بلکې راته وی هم نه کتل، ډیر غمجن او پریشان و. صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه ورځې خبرې بیا په ورسته کې بیانوي او وای، و مې ورېده چې زما اکا ابو یاسر زما و فلار ته وویل، آیا هغه هغه دی؟ یعنی دغه سړی هغه نه دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ پلار می ویل هو والله. اکا می ویل آیا تا و پیژندی او یقین جسو؟ پلار می ویل هو. اکا می ویل نو د ده په باره کې څه نیت او اراده لري؟ پلار می ویل په والله تر څو چې ژوندی یم د ده دشمنی او عداوت بکوم. سبحان الله، د یهودو دغه حال دی، په حق پوهیږي او حق ور معلوم سو، مگر پر دغه واقعیت سربیره د حق سره عناد او عداوت کوي. دا د یهود خوی او عادت دی، د نن ورځې یهود هم هغه یهود دی او هغه عداوت. نه پوهیږم چې جاهل او بې خبره مسلمانان څنګه پر هغو اعتماد کوي. د یهودو د دغه عداوت او خیانت یو بل شاهد د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه قصه ده چې امام بخاری روایتوي. عبد الله ابن سلام د مدینه منوره د یهودو د لوی علما او احبار سخو دی وای زه د خپل خالص را ناستوم. خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منوره ته را ورسېدی. د پلوړ اواز سره تکبیر ووای الله اکبر. خاله په تعجب کې سو چې عبد الله څنګه د دغه سړی پر اتاک سره چې وای نبی دی تکبیر وای. نو خاله ورته وویل قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل خاله دغه سړی او موسی ورونه دي هغه نبی وو او دی هم نبی دی. خاله ورته وویل ستا پر حال دی افسوس وی ته څنګه وای چې دا سړی نبی دی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل هغه ټول علامه چې د نبی آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوی دی هغه ټول په دوکې موجود دي. خاله ورته وویل ولارسه او ځان ته صحیح حال معلوم ک.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.